السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د غبرګولی یا جوزا دیر شمه او د جون شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو خپل سره نیول او زورول سملاسي پای ته ورسوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه سازمان په حواله لیکلي، دا کډوال چې له نیولو او زورونې سره په پاکستان کې مخامخ دي، تر ډیره هغه افغانان دي چې د طالبانو له ناوړه چلنده تښتیدلي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د جنوبي آسیا یوې مسؤولې دینو شیکا دیاسنایک ویلي، دا د اندېښنې ځای دی چې پاکستان کې د افغان کډوالو ملاتړ نه کیږي. په دې وروستیو کې خپله افغان کډوالو او د هغوی ملاتړو بنسټونو هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د پاکستان په بخښنې سره د پاکستان د پولیسو لخوا پرې د فعالیت او ګرځېدو کړۍ تنګه شوې ده. طالبانو تر دې وړاندې ویلي چې دوی له هیڅ افغان سره کار نه لري، او په خبره یې چې د دوی د عفو په فرمان کې ټول افغانان شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله داعش سخت ځپل شوې او بله فعاله وسلواله ډله نشته. د دغه وزارت ویان عبدالمتین قانې د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش د دفتر یا سیګار روسی راپور هم رد کړی. سیګار په خپل تازه راپور کې داعش ډله، القاعده شبکه او د ملي مقاومت جبهه د طالبانو د رژیم په وړاندې امنیتي ګواښ یاد کړی. د داعش خراسان ډلې په بدخشان کې د وروستیو 14 مسؤلیت منلی چې په ترڅ کې د بدخشان لپاره د طالبانو د مرستیال والی نثار احمد احمدی او په بغلان کې د طالبانو د پخواني امنی قمندان په ګډون 40 تنه وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. نن سه شنبه د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. افغانان په نړۍ کې د کډوالو له سترو ډلو څخه دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ګاونډیو هیوادونو او اروپا ته د افغانانو د غیر قانوني مهاجرت بهیر د پخوا پرتله زیات ګړندی شوی. د اروپایي ټولنې د احصایې دفتر وایي چې د روان کال په فبروري کې افغانان په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو له عمده ډلو څخه وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ شمېرې ښیي چې د 2022 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه باندې 15,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزیر اعلان وکړ چې د سیمنټو د 15 لویو فابریکو په جوړولو سره به هیواد د سیمنټو په تولید کې پر ځان بسیا شي. باختر دولتي اجانس د طالبانو د قانونو او پټرولیم د سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د څرګندونو لمخې لیکلي چې دغه فابریکې به په هرات، کندهار، لوګر، جوزجان او پروان کې جوړ شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا فابریکې به د کومو کورنیو او بهرنیو شرکتونو لخوا جوړیږي او په کوم لګښت او کله به بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. اوس مهال د غوري او جبل سراج سیمنټو فابریکې فعالې دي او د افغانستان د اړتیا وړ یوه برخه پوره کوي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغانستان په 9 ولایتونو کې له 615 روغتیایي مرکزونو سره مرسته کړې ده. د دغو مرکزونو څخه چې د پاسه 5 میلیونه تنو ګټه پورته کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن داسې مهال چین ته دوه ورځنی سفر پای ته ورسوه چې د دغو دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د ښو اړیکو د رامنځته کولو په اړه یې غوښتنه ځواب نه شوه. بلینکن پرون دوشنبه د چین له ولسمشر شي جنپینګ او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل پیکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي تماسونو بیا پیلولو ته چمتو نه دی. د هغه په خبره واشنگتن دا ډول تماسونه د غلطو محاسبو او ټکرونو د مخنیوي لپاره مهم ګڼي، په ځانګړې توګه د تایوان په اړه. د همدې تایوان په اړه د چین د دریز او په اوکراین کې د روسیې له جګړې د چین د ملاتړ له کبله د واشنگتن او پیکینګ اړیکې خړې پړې دي. له تیرو 15 کلونو راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چین ته سفر کوي. دا و خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسئلې په تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې باید د افغان میرمنو او د حقوقو د مدافع ټولنو ملاتړ وشي.
Precisely support the organizations with long term
ټولنی باید په دوامدار او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغه اساسي ستونزه ته رسیدګي وکړي شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې یو ځل بیا د افغانستان بشري وضعیت اندېښمنونکی بلل شوی. په دې اړه د ښځو له یوې فعال سره خبرې کوو. میتا شرکت هوډ کړی چې د طالبانو حسابونه بندوي. دا چې ولې خبرونه کې په اړه راپور لرو. کاناډا پر او ایرانی قاضیانو بندیزونه ولګول او که تر پایه زموږ ملتیا وکړی د غزنی کروندو ته مو بیایو. هلته بزګران وایي حاصلات سږ کال ارزانه پلورل کیږي او ساتنې ته یې هم ځای نه لري.
کله متاسفانه جاري په درې سوه باندې ډېرې بازار موندنه نشته او سړې خونې نه لرو چې موږ دا په شکې وساتو ذخیره یې کړو.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. راځو د دغه خبری مجلې د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ټینګار لري چې د طالبانو د محدودیتونکو د محدودونکو اقدامات په جواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان ښځو کلک ملاتړ وکړي. د شورا ته د دوشنبه په ورځ د افغانستان ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ خپل راپور وړاندې کړ او پکې د طالبانو د زیاتیدونکو سخت دریځ او سرغړونو یادونه وکړه. د شورا ناسته په دې حل لارو پای ته ورسېده چې افغان ښځو باید کلک ملاتړ او د جنسیتي تاوتریخوالي او سرغړونو د پای ته رسولو لپاره د کاري ډلو پروګرامونه وهڅول شي. تفصیل له سفی اولاستانیک زیاور.
د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په اړه د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشره وایي مهمه ده چې په افغانستان کې د ښځو د مدافع ټولنو دوامداره ملاتړ وشي او د بشري حقونو د سرغړونو ریښې وچې کړای شي. میرمن دروتی استرادا تانک چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غونډې رهبري کوله وویل
ټولنې باید په دوامداره او له شرایطو سره سمې تمویل شي چې دغه اساسي ستونزو ته رسیدګي وکړای شي. د ښځو په مشرۍ له ټولنو باید ملاتړ وشي. همدارنګه باید له نارینه وو سره هم کار وشي چې د بد نارینتوب دود ختم شي او د بشري حقونو داسې یو فضا رامنځته شي چې د تبعیض اساسي ریښې وچې کړي.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دې ځانګړې ناسته کې ګډونوالو تر ډیره د افغان ښځو او نجونو په وړاندې له زیاتیدونکو سخت دریځیو او محدودونکو اقداماتو شکایت وکړ. د بشري حقونو د شورا په دې ناسته کې څو افغان ښځینه فعالانو هم برخه اخیستې وه. شهرزاد اکبر چې د رواداری په نوم د بشري حقوقو د یو بنسټ مشره ده او پخوا په جمهوری نظام کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیس و د افغان ښځو په وړاندې اوسنۍ وضعیت جنسیتي اپارټاید وباله. په دې ناسته کې مدینه محبوبی هم وغږېده چې د ښځو فعاله ده او ویلې له افغانستانه دې ناستې ته راغلې. هغې بیا په تعامل او په افغانستان کې درنه د موجودو ټولنو په ملاتړ ټینګار وکړ.
It's important that دا مهمه ده چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پر موجودو مدني فعالانو بنسټونو پانګونه وکړي او هغوی تقویه کړي. انزوا د حل لار نه ده او دا کوم رغند پایله نه ورکوي. افغانستان باید د نړیواله ټولنې برخه او باید د خپلو مسؤلیتونو ځوابوي وګرځول شي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ چې د بشري حقوقو په شورا کې خپل راپور وړاندې کړ د افغان ښځو لپاره شرایط ورځ تر بلې خرابېدونکي وبلل او ویل د ښځو په وړاندې محدودیت او د هغوی ځوروني دی او بشري جنایت په توګه حسابېدای شي. طالبان ولادت ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ناستې په اړه عکس العمل نه دی خوله. مخکې بیا د طالبان د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د راپور محتوا ناسمه او بې اساسه بللې وه او ادعا یې درلوده چې په دغه راپور کې د هغه په خبره د افغانستان کلتوري او اسلامي ارزښتونه له پامه غورځول شوي. طالبان د 2023 کال په اگست کې واکته ورسېدل. له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي. نجونې پوهنتونونو ته نه پرېږدي او څه باندې شپږ میاشتې کېږي چې په کورنیو او بهرنیو مؤسسو او ملګرو ملتونو دفترونو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی.
ومورېدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ټینګار لري چې د طالبانو د محدودونکو اقداماتو په ځواب کې باید نړیواله ټولنه د افغان ښځو کلک ملاتړ وکړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د افغانستان د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ پر راپور هم بحث وکړ. په هغه راپور کې د طالبانو د زیاتیدونکو سخت دریځیو او سرغړونو یادونه شوې ده. دا چې نړیواله ټولنه څه ډول د افغان ښځو ملاتړ کولای شي؟ د همدې موضوع د تحلیل لپاره د ښځو فعال او د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کډوخیل سټډیو ته وصل ده. میرمن کډوخیل، ستړي مشي، نړیواله ټولنه څه کولای شي؟ دغه بحثونه تاسو پرون تعقیب کړل. په جنوا کې دوی یو ځل بیا د افغانستان وضعیت اندېښمنوونکی وبل، خو حل لارې دا وبلله چې باید نړیواله ټولنه د افغان ښځو ملاتړ وکړي. په څه معنی؟
مننه. معلوم ده بینالمللي ټولنه باید چې واقعا د افغانستان وضعیت جدي، د افغانستان په وضعیت باندې جدي غور وکړي، ځکه چې د افغانستان نیمایي نفوس کله چې له خپل بنیادي او اساسي حقونو څخه محرومه ده، څنګه کولی شي دنیا د دې تحمل وکړي او اتفاقات وګوري او صرف هغه باندې را اندېښنې ښکاره کړي او راپورونه جوړ کړي. زه فکر کوم چې څه کم دوه کاله کېږي چې افغانه میرمنه او نجونه نشي کولی تحصیل وکړي، نشي کولی سفر وکړي، او نشي کولی چې یو حلال روزي کمایي لپاره مثلا هغه بشرو ازادي ولري تر څو پورې کار وکړي. واقعا څه دا یو توپیري چلند د میرمنه سره، فقط ښځې په اساس د جنسیت د ټول حقوقو سره محروم دي. تاسو وویل چې ښاغلی زبیح الله مجاهد ویلي چې په دې راپورونه کې د افغانستان کلتوري او شرعي مسایل پام کې دندې دیول شوي. زه تعجب کوم چې آیا افغان مېرمن د لومړي ځل لپاره کار کولو، آیا افغان مېرمن خو تقریبا له شپېته کال نه په دې خوا ته د ولسي جرګې غړی وه، حتی د وزارت کرسي ورته ورکول شوی وه. نو سل کاله مخکې د افغانستان لومړی میرمن مثلا یو ټولنیز ژوند درلود. زه نه پوهېږم چې دوی کوم کلتور څخه خبرې کوي.
فکر کوم اصلي مشکل هم دغه دی چې په تعبیرونو او تفسیرونو کې ستونزه ده. مثلا طالبان د بشري حقونو موضوع یا په ټوله کې د ښځو د حقونو موضوع یو ډول تعبیروي، له کلتور، دود او دستور سره تړي، له اسلامي شاعرو سره تړي. مثلا نړیواله ټولنه یا د ښځو فعالان بل ډول تفسیر او
تفسیر
څه اوسي چې دغه ستونزه حل سي؟ د دې پر ځای چې نړیواله ټولنه مثلا د ښځو ملاتړ کوي، یا مثلا هغه بنسټونه چې په افغانستان کې اوس آزاد فعالیت نشي کولی، مدني بنسټونه، د دوی ملاتړ کوي، ښه نه ده چې مستقیم په زغر د طالبانو سره دغه بحثونه دوام پیدا کړي، هغوی ته قناعت ورکړل سي چې ستاسو تعبیر مثلا سم نه دی، یا ستاسو له تعبیر سره نړیواله ټولنه موافقه نه ده؟
په دې باندې طالبان په خپل کې چې دا کوم زیاته چې دوی په افغان مېرمن کې دا نه کلتوري توجیه لري او نه دا شرعي توجیه لري. دا فقط تر پنځه ملایان دي چې د هغوی خپل هغه سلیقوي برخورده، او ښاغلی زبیح الله مجاهد څکه سي مجبور دی د دغه طالبان د حاکمیت څنګه یا ویان ده، نو هغه دنیا ته وایي چې دا کلتوري او هغه الان چې دنیا سره کلمه کې د افغانستان لومړی مېرمن یا ملکه لیدلې وه چې هغه ما څنګه څه ټولنیز ژوند درلود، یا ماسلما ویلس څه کم شپېته کاله مخه له مغه قندهار نه دوه مېرمنې چې یو لومړنۍ د صحت عامې وزیر او له قندهار نه انتخاب شولو، همدارنګه یو بله مېرمن ولسي جرګې ته لاره پیدا کړه. دا کلتوري موضوع نه شي کېدلی. فقط هم د په قندهار کې پنځه شپږ نفره چې ناستې دي، ځکه چې دوی مغه رقم په چاپېریال کې چې دوی شوي ښځې په انسان په سر کتل شوي نه دي، او یا په کلیوالي ژوند کې هغه مېرمنې نجونو له خپل حقونو څخه برخمنې نه دي. دوی په مغه ذهنیت باندې چلو شوي، او متاسفانه په داسې مدارس کې درس ویلی چې زه مطمئن یم چې له هغه ضعیف روایتونه دوی ته تدریس شوي دي چې اصلا هغه قابل د اعتبار نه دي. یعنی او دا زبیح الله مجاهد خو خپل مشکل لري، نشي کولای چې هغه رات کی. که تاسو په یاد یا ته زبیح الله مجاهد وای وای ماته که زما په اختیار کې ما به دا مکتبونه سبا پرانیستلی.
و خود دوی د طالبانو په غړو کې هم اختلاف سته، خصوصا په د ښځو د تعلیم په برخه کې. میرمن کړو خیل، دغه د طالبانو د حکومت هم د دوه کال نږدې پوره کیږي، پرله پسې اندېښنې ښودل کیږي د ملګرو ملتونو لخوا، د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا، اما هیڅ اوبل ځای نه خوري. مثلا د ښځو پانتونونه لا هم بندې، ښوونځي لا هم بندې، د کار موضوع لا هم مثلا ځنډول شوی ده. فکر کوي په لاند وخت کې څه خبرونه شته په دې برخه کې؟ یعنی احتمال شته چې طالبان بالاخره وکولی سي د نړیوالې ټولنې او د خپل د افغان ټولنې د ښځو د فعالانو د غوښتنو ته ځواب ورکړي، او پر ښځو محدودیتونه لري کړي او حقونه یې ورکړي؟
ضرور خو همدا ده چې هر ډله چې خپل ځان حاکمه بولي او فکر کوي چې دوی یو مشروع حکومت او راغلی او د خلکو په خوښه، نو باید چې د خلکو غوښتنو ته متوجه اوسېږي، او بل دوی د افغانستان په وړاندې باندې مسؤلیت لري. که په زور راغلی او که په رضا باندې راغلی، نن چې دوی حاکمیت په لاس کې ده، دوی د افغانستان پرمختګ مسؤلیت لري، دوی د افغانستان په ځان بسیا کېدلو مسؤلیت لري، دوی د خلکو خوندي د حقونو خوندیتوب مسؤلیت لري. دوی نشي کولای چې نن ټوپک او اسلحات په زور باندې میرمنې او نجونې له خپلو حقونو څخه محرومه کړي. دا خو انصاف نه دی. دوی که نن یو سبب د دې خبرې به هم تاوان ورکړي او هم به ځواب وایي. نو امیدوار یم چې هغه طالبان چې مختلف فکر کوي هغه د سختریزه په خپل ځای باندې کښېني او دغه مسؤلیت ادا کړي او د نجونو په مخ باندې مکاتب خلاص کړي او همدارنګه میرمن ته حق د کار ورکړي.
ډیره مننه. سلامت سید افغان خځو فعال او د ولسی جرګې پخوانی غړی شینکی کړو خیل و چې له کاناډا له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
داسما حق دی
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان یو شمیر ورسپانو لیکلی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د قبایلی مشرانو د یو پلاوی په لیږلو سره د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خبرې اترې بیا پیل کړي. طالبانو تر دې وړاندې هم د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د ځینو سرچینو په حواله د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو د امکان لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو خبر ورکړی دی. د ورسپانې د یکشنبې په ورځ یو راپور خپور کړی او ویلي دي سرچینې ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت د قبایلي مشرانو یو پلاوی به په همدې موخه د تحریک طالبان پاکستان له مشر نورعلي محسود سره کتلي او خبرې ورسره کړې دي. وړاندې راغلي چې د طالبان حکومت او پاکستاني چارواکو په رسمي ول دا موضوع نه د تایید کړي. خو د پاکستان ایکسپریس ټریبیون ریسپانډ دی ول ول پوری پاکستانی چارواکي په حواله چې نه غوښتل نومې واخیستل شي لیکلي چې د دوی د حکومت په پالیسۍ کې کوم بدلون نه دی راغلی او دوی نور له پاکستانی طالبانو سره د خبرو په لټه کې نه دي. په دغه راپور کې دی او بل پاکستانی چارواکي له قوله ویل شوی چې دوی دغه ناستې له ترسره کېدو څخه په بشپړه توګه بې خبره دي. په دغه راپور کې راغلي دي چې له پاکستانی طالبانو سره د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د پاکستان د حکومت یو اساسي شرط دغه دله بشپړ تسلیمې دل دي. د پاکستان حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ پیل شوی خبرې د تیر کال په نومبر میاشت کې وځندول شوې. په دې اړه مودي طالبان حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښته. هغه په لیکلي پیغام کې ویل چې په دې اړه به معلومات ورکړي خو ځواب یې ورنکړ. په همدې حال کې د سیاسي چارو پوه احمد سیدی وایي چې د تحریک طالبان پاکستان ځینې غړي د پاکستان حکومت سره د خبرو مخالف او ځینې طرفدار دي.
مذاکرات بین طالبان پاکستانی
د پاکستانی طالبان او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبري اترې پیل شوې. خو د پاکستانی طالبانو په منځ کې دوه ډلې دي، یو ډلې د سولې او خبرو اترو پلوي کوي او بل ډلې مخالفه ده.
د سیاسي چارو یو بل په علیمداد علیم بیا وایي چې د طالبان حکومت نشي کولای پر پاکستانی طالبانو فشار راوړي او د دغه خبرو اترو هڅې مثبتې پایلې نشي لرلې.
طالبان هیڅ نقش درې قسمت بازی کردنه میتونن.
طالبان په دې برخه کې هیڅ رول نشي لوبولای ځکه هم د پاکستان له حکومت سره ژمنې لري او هم له ټي ټي پی سره عقیدوي یووالی لري. په ډېر نرم ډول په دې هڅه کې دي چې ګټور تمام شي او لږ تر لږه خپل مسؤلیت دواړو خواو ته ادا کړي. خو فکر کوم چې په اخر کې نتیجې ته نه رسیږي.
تصور میکنم که در نهایت به نتیجه نه میرسن.
پاکستان دا کوي چې تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د دوی پر ضد له زور نه کار اخلي. خو د طالبان حکومت تل دا خبر رد کړي او د پاکستان د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ د خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله ویلي و چې د طالبان حکومت دوی ته ویلي و چې پاکستاني طالبان به د ډیورند کرښې له هغې غاړې سیمو ته واستول شي او د افغانستان نورو سیمو ته به انتقال شي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي ورته ویل چې د پاکستان د حکومت د اندېښنو د کمولو او د پاکستان د اداو د مخنیوي په خاطر به ډیورند کرښې ته څیرمه یو شمېر پاکستاني کډوال د افغانستان نورو سیمو ته ولېږدول شي. خو ښاغلی مجاهد داونه ویل چې دا کډوال به کومو ولایتونو ته لېږدول کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د فیسبوک خاوند میټا شرکت د طالبانو اړوند واتس اپ حسابونه بندوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه په راپور کې د میټا شرکت د ویان لخوا دا خبره کړې. تفصیل په دې راپور کې
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي چې میتا شرکت طالبانو پورې اړوند د واټس اپ حسابونه تړي. میتا شرکت ویلي چې د واټس اپ اپلیکیشن د طالبانو ترمنځ د اړیکو په اصلي وسیله بدل شوی او طالبان په خپلو کې د اړیکو لپاره د دې اپلیکیشن استفاده کوي او ان هغه طالبان چې لیک لوست هم نشي کولای د وی تڼۍ په کې کاغلو سره کولای شي ل خپلو ملګرو سره په اړیکه کې شي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې راغلی چې په وروستیو دوو کلونو کې د طالبانو لخوا د واټس اپ کارونه ډیره شوې او طالبان د شخصي اړیکو ترڅنګ ان د رسمي چارو لپاره هم له واټس اپ استفاده کوي. د میتا شرکت ویان نیویارک ټایمز ته ویلي اوس مهال دوی په واټس اپ کې د حسابونو عکسونه او واټس اپ ګروپونه سکین کوي ترڅو په کې طالبان په نخښه او حسابونه یې وروتړي. نیویارک ټایمز په خپل راپور کې لیکلي چې په دې وروستیو کې یو شمیر طالب پوځیانو هم د خپل واټس اپ حسابونو د تړل کېدو په اړه شکایت کړی. ورځپاڼې لیکلي چې ځینو دغو کسانو د نویو سیم کارتونو په اخیستلو سره ځان ته په واټس اپ کې نوي حسابونه جوړ کړي. په دې راپور کې ویل شوی چې دوه میاشتې مخکې د طالبانو یو ډله پوځیانو د کابل په شاوخوا کې د داعش ډلې پر یو پټنځای د برید لپاره چمتووالی نیوه، خو د دې عملیاتو د همغږي کولو په مهال د حبیب الله رحمان په نوم د طالبانو یو قومندان ونتوانید چې د عملیاتو د سیمې په اړه پر واټس اپ کره معلومات شریک کړي. د طالبانو دې قومندان وروسته د یو بل طالب پوځي د واټس اپ وسیله ل خپل مسؤل سره اړیکه ونیوله، خو دا غ ټینګار دا و چې د داعش د پټنځای جزئیات باید پر خپل شخصي واټس اپ سره شریک کړي. خو د راپور په ټکو د امریکا د بندیزونو له امله د حبیب الله د واټس اپ حساب تړل شوی وو. حبیب الله نیویارک ټایمز ته ویلي چې واکته ل بیا رسیدو وروسته ډیری اړیکې د واټس اپ له لارې نیسي. په همدې حال کې یو شمیر طالب پوځیانو له نیویارک ټایمز سره په خبرو کې ویلي چې د واټس اپ له کارولو پرته بل ستونزو سره مخ شي. د دې راپور په اړه مو د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد وپوښتل. هغه ویل چې دا مسأله لومړی څیړي او وروسته به بیا خپل نظر شریک کړي. د ټکنالوژۍ د چارو او ټولنیزو شبکو د برخې او متخصص علی رضا حسینی په دې اړه آزادۍ رادیو ته ویل
د دې حسابونو تړل کولی شي په ورځنیو چارو اغیز وکړي، خو طبیعي ده چې نور اپلیکیشنونه او شبکې هم شته. که داسې وشي چې ټولې شبکې او اپلیکیشنونه د طالبانو په مخ وتړل شي، نو دا جدي او ژور اغیز درلودلی شي، ځکه ډیری طالبان د میتا شرکت له خدمتونو استفاده کوي.
دا په داسې حال کې ده چې وقته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته میتا شرکت پر فیسبوک هم د ځینو طالب چارواکو او حکومتي ادارو د فیسبوک حسابونه وتړل او اوس مهال طالبان تر ډیره ټویټر کاروي.
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د نړۍ په موضوعاتو کې خبر داده چې کاناډا پر وو ایرانی قاضیانو د بشري حقوقو د سرغړونې له امله بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه په ایران کې د ورستیو مظاهرو د مرګونو ځپنې په تړاو لګول شوی. د کاناډا اتبانش کولای له دې قاضیانو سره سوداګري وکړي، دوی نشي کولای د هیواد ته سفر وکړي او که کاناډا کې شتمنی ولري کنګلېږي.
له خبرونو ور اخوا
په دې ټولګه کې مو اوریدونکو د هغو بزګرانو اندېښنې راخسته چې ویلې دي حاصلات پر رسیدو دي خو په ډیره کمه بیا پلورل کیږي او د غراز د ساتنې لپاره سړی خونی هم نه لري. د غراپور ورست راځي خو اوس راځي نړیوالو رسپانو ته نوبت رسیدي. دا چې نړیوالو رسپانو په تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه تبصره او مقالې خبرې کړي نورياس نوري پانه اړولي.
ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د خزو او جنو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دوشنبه د ورځې غونډې ته پام اړولی او لیکي په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 53 کلنې غونډې ته په خبرو کې له هیوادونو غوښتل چې جنسيتي توپیر پالنه یا جنسيتي اپارټاید یو نړیوال جرم وګڼي چې د په وینا د بلدي سره مرسته وکړي چې طالبان د افغان خزو په وړاندې د جی ډی او سیستماتیک ناوړه چلند حساب ورکونکو بلل شي. د فرانس پرس پر راپور کې چې د ورس پانه خبر کړي ویل شوی چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې رئیس چې د افغانستان په خوانی حکومت نسکور او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی، د طالبانو چارواکو د شریعت یو سخت قانون جاری کړی دی چې جنې لښ بګم ټولګي پورته خونځي او تل لو منه کړي، خزینه کارکونکي له ډیرو دولتي ادارو څخه ایستلي، له ناری نخ بلوانو پرته له سفر څخه منه کړي او هغوی ته امر کړی چې له کوره بهر دی حجاب واغوندي. وړاندې په دې راپور کې لولو چې ریچارډ بن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خبرو کې وویل موږ ته په کار ده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو سترګې پټې نه کړو. هغه همدارنګه ویل چې د طالبانو کړنې د جنسیتي توپیر پالنې په چوکاټ کې له بشریت ضد جنایت سره انډول بلل کېدای شي. پاینال کریم ملګری ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنر وولکر ترک هم په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت اندېښنه وښوده او ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشری حقوقو له پامه غورځولې دي. له امریکا خبریدونکو وار اند راکس انټرنیټي خبرونه په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې پر زیانونو یو لیکنه خبره کړې ده. وار اند راکس لیکي د 2020 کال د اگست په 10مه د امریکا وروستۍ الوتکه د کابل له هوایي ډګروالو ته په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه په شرمونکې توګه پایته ورسوله. د خبرونه په وینا له هغه مهال رئیس افغانستان په چټکۍ سره د امریکا له نظر لوېدلې دی. خبرونه وړاندې لیکي د افغانستان سقوط په ځانګړي توګه له ګډوډې سره مل د تخلیه د عملیاتو ماهیت او د لسګونو زر افغان متحدینو پرېښودل چې د افغانستان په زرګونو تجربه کاران له پخواني خو په لویه کچه هیر شوي رواني روغتیايي وضعیت سره چې هغه روحیاتي صدمه یا زیان بللې مخ کړی دی. د خبرونه په لیکنه دغه وضعیت د افغانستان د جګړې پر سابق لرونکو امریکایي پوځیانو حمله رواني پلواغیز کړی او زیاتوي کړي د ستونزې د حل لپاره ګامونه پورته نشي، پایله به یو ناراض نفوس وي چې د رواني روغتیا د اختلالاتو له مخدره توکو ناوړه ګټه اخیستنې زندني کې دوه او د افراطي مفکورو د خپلولو له خطرونو خوندي نه وي.
سمغاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورو ورو رانغاړو د پای شیبوتې رسیدلیو. اوس مو ورولو د غزنی او یو شمیر نورو سیمو کروندو ته. د افغانستان دغه کروندګر وای چې اوس حاصلات پر رسیدو دي، خو وای چې د پلور لپاره مناسبه بیا نشته او وای توکي د نورو کلونو پرتله ډیر ارزانه پلورل کیږي، خو کدی غوړی وی ساتي د ساتلو لپاره یې سړی خونی نه لري. په دې اړه تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې اورو. ورپسې د ری خبری مجله ماهر وای.
د غزنی ولایت دا بڼوال محمد قاسم وای چې په خپل باغ کې مختلف میوې لري، خو اندېښمن دی چې دا میوې له پخېدو وروسته ورستې نشي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په ولایت کې یو سړی خونی نشته چې د خپل بڼ میوې پکې وساتي او په مناسب وخت کې یو پلوري.
په هر ولایت کې باید ډیری سړی خونی وي چې موږ بڼوال او بزګر لږ تر لږه شل ورځې یا یوه میاشتو کولی شو مڼی او خپل نور محصولات پکې وساتو. اوس ناکو ډیر ښه باغونه شته او دا باید وساتل شي، خو هیڅ امکانات یې نشته.
د کندهار ولایت یو بزګر عزیز الله ازادي راډیو ته وویل سکالی په خپل ځمکو کې اوګه کرلې ده، خو وايي د سړو خونو د نشټوالي لامل مجبور دی خپل محصولات په کمه بیا وپلوري. په بدخشان کې د محمود په نوم یو بڼوال هم د قاسم عزیز الله په څیر ورته شکایت لري.
زموږ ستونزه دا ده چې واخه او معیاري سړخونه نه لرو. له اوسني حکومت څخه غواړو چې د موسساتو په مرسته سړی خونې جوړې کړي چې زما په ګډون ټول بڼوال وکولی شي خپلې میوې پکې وساتي او په ټاکلي وخت یې وپلوري.
د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت پیوایي له خصوصي سکتور سره په ګډه هڅې پیل کړې چې په بیلابیلو ولایتونو کې سړی خونې جوړې کړي. د دې وزارت ویان ملا مستعین عمر ازادي راډیو ته وویل
د چې سړی خونې د کرنیزو محصولاتو په بازار موندنه کې اهم رول لري او د کرنې وزارت په دې برخه کې د خصوصي سکتور او هم د همکارو موسسو سره مجلسونه دایر کړی دی او دوی ته د زمینی برابرولو تعهد ورکړی دی او په دې برخه کې خصوصي سکتور په بعضی ځایونو کې لا
نوموړي زیاته کړه دوی په پام کې لري چې په کابل، لغمان، میدان وردګو او کندهار کې هغه شپږ سړی خونې چې غیر فعاله دي بیرته فعال کړي. د یادونې د چتر دې مخکې هم افغان بزګرو او بڼوالو شکایتونه کړي وو چې د سړو خونو د نشتوالي له امله محصولات په ډېره کمه بیه خرڅېږي او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته وړل کیږي چې ځینې وخت بیرته په ډېره لوړه بیه افغانستان ته صادرېږي.